قدر منوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې او تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د خبرونه تر 5 بجو دوام کوي. د روانې خبرونه ډیره برخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه د راپورونو خبرېدو ته ځانګړې شوې ده، او په وروستۍ نیمایي کې د ورکوښو عزیزانو خبرونه چې امان الله میرزي چمتو کړي اورېدلی شئ. تر دې مخکې چې خبرونه پیل کړو، خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د بیلاروس په پلازمېنه مینسک کې د ګڼو بلوازت پولیس ګمارنې نن په یو لاریون کې د اعتراض کوونکو د ګډون مخه ونیوله. د روسیې په لرې ختیځ او سایبیریا کې د مخالف سیاستوال الکسی نالونی په رهبرۍ اداري فساد ضد مظاهرې پیل شوې دي. نړیوال خبرونه وروسته راځي. خو اوس رحمت الله افغان د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت له موافقې پرته د ډیورنډ پر ذکر کې په اوږدو کې د پاکستان د لوري هر ډول اقدامات او موانع بې ګټې دي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه استازی وایي که څه هم په قضایي سکتور کې د فساد پر ضد مبارزه کې پرمختګونه سوي، خو بیا هم دغه بهیر په فوقالعاده توګه سست دی. او د جورجان امنیتي مسؤلین وایي د داعش‌ډلې یو سر ګروپ په اختر چې په بلال مشهور له یو ملګري سره ونیول سو. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت له موافقې پرته د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري هر ډول اقدامات او موانع بې ګټې دي. د دغه وزارت ویان خیرالله آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د دواړو هیوادونو په اوږدو کې د دغو موانعو کار د افغان حکومت له هوکړې پرته اپیل کړی.
هغه
وایي د افغانستان له پاکستان څخه د افغان دولت غوښتنه ده د هر ډول اقدام چې تر لاس لاندې نیسي د افغان حکومت په موافقې باید ترسره سي. دا څرګندونې په داسې مهال کې کیږي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز قمر جاوید بجوا په دې وروستیو کې د پاکستان د پولې په اوږدو کې د موانعو له جوړولو پرده پورته کړې. د پاکستان د پوځ لوی درستیز ویلي چې د باجوړ او مومندو ایجنسۍ تر ټولو زیاتې خطرناکې سیمې دي، او پوځ به اول په همدغو سیمو کې کټارې او اصغان سیمونه ولګوي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه استازي وایي که څه هم په قضایي سکتور کې د فساد پر ضد مبارزې کې پرمختګونه سوي، خو بیا هم دغه بهیر په فوقالعاده توګه سست دی. د دغه اتحادیې په خبر پاڼه کې د فرانس مایک میلبند په نقل راغلي د معافیت فرهنګ له منځه وړل فساد ته د پایټکې د ښودلو په معنا دی. وړاندې په اعلامیه کې راغلي قضایي سیستم که څه هم په فساد ککړ دی، خو باید دغه سکتور له پورته ادارو څخه پاک سي، وړ او لایق کسان پکې په دندو وګمارل سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د اداري فساد او سترو جرمونو ته د رسیدګۍ محکمې نن د ښار او کور جوړونې درې تنه کارکوونکي د 1 میلیارد افغانیو د اختلاس په تور علني محکمه کړل. د افغانستان د عدلي وزارت د فساد شتون نه ردوي، خو ټینګار کوي چې له منځه وړلو ته یې حکومت ژمن دی. او د جوجان امنیتي مسؤولین وایي د داعش ډلې یو سرګروپ اختر چې په بلال مشهور له یو ملګري سره ونیول سو. د جوجان د والي ویان محمد رضا غفوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو نن په مرکز شبرغان کې د ملي امنیت ریاست لخوا نیول سوي دي. اختر له دې وړاندې د طالبانو په لیکو کې فعالیت کوي چې په دې وروستیو کې د شبرغان سرې پل د لارې په اوږدو کې د 50 کسیزې داعش ډلې مشري کوله. نوموړی په دغه ولایت کې په پلان شویو حملو کې لاس درلود. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد ممکن په دې اړه ټول پوښتنه وکړي چې آیا ترکیه په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړي او کنه. اردوغان پرون شنبه ویل که پریکړه وسوه چې د خلکو نظر واخیستل سي، دا کار به د راتلونکي اپریل له هغې ټول پوښتنې وروسته وسي. د دې ټول پوښتنې له کبله ممکن د ده صلاحیتونه زیات سي. د ترکیه ولسمشر په انتالیا جنوبي ښار کې یوې غونډې ته وویل
اوس موږ د اساسي قانون په اړه د اپریل په 14 ټول پوښتنه کوو. له هغې وروسته به موږ په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره د خبرو په باب بله ټول پوښتنه وکړو، او موږ به د هرې هغې پریکړې درناوی وکړو چې زموږ خلک کوي.
ترکیه په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره خبرې په 2015 میلادي کال کې پیل کړې، خو د ویشل سوي قبرص د لانجې او د بشري حقونو په شمول پر ګڼو موضوعاتو د اختلاف له کبله خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د بیلاروس په پلازمېنه مینسک کې د ګڼو بلوازت پولیسو ګمارنې نن په یو لاریون کې د اعتراض کوونکو د ګډون مخه ونیوله. تر دې یو ورځ مخکې په بیلاروس کې د مظاهراتچیانو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په لړ کې په سلګونو کسان ونیول سول او ګڼ نور وډبول سول. د پرونی اعتراض یو برخوال الکساندر پرون د ازادي راډیو بیلاروسي څنګ ته وویل
کله خدا و چې دغه اعتراض به په هیواد کې د ځینو بدلونونو سبب شي، خو هیڅ هم ونه شول. دغه اعتراض په وحشانه ډول وځپل شو.
په مینس کې په لسګونو کسان په داس حال کې ونیول سول چې مظاهره چان په اکتوبر میدان کې د راغونډېدو په حال کې وه. پولیسو د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د حکومت پر خلاف د نننی پلان سوي اعتراض په درشل کې د بیلاروس په نورو ښارونو کې هم تلاشي کوله. د اپوزیسیون د مظاهرو تنظیمونکو په پیل کې له خلکو غوښتنه کړې وه چې نن پر ځای وخت ماپښین د باندې ووزي او د پرانیو ځپونکو اقداماتو په اعتراض په مظاهرو کې برخه واخلي، خو بلوازد پولیسو نن د خلکو د لوی لاریون مخ ونیوله. بلخوا د روسیې په لرې ختیځ او سایبریا کې د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی په رهبرۍ اداري فساد ضد مظاهرې پیل سوي دي. په ولادي پوستوک کې پولیسو لږ تر لږه 1.5 کسان نیولي دي. د روسیې محلي رسنیو راپور ورکړی چې شاوخوا 0 کسانو په یو لاریون کې چې د ښار چارواکو ورباندې بندیز لګولی و برخه واخیسته. لږ تر لږه 15 کسان په یوژنو سخالینس کې د لاریون پر مهال او 9 تنه نور تر لاریون وروسته نیول سوي دي. شپږ نور کسان په کامسا مول سکنا امور شار کې د بل لاریون په وخت کې نیول سوي دي. دغه لاریونونه په داسې حال کې کېږي چې د ناوالنی اداري فساد ضد ډلې څه کم میاشت مخکې یو راپور خپور کړ چې د روسیې صدر اعظم دیمیتری مدودیف یې تورن کړی چې له خیریه بنسټونو او غیر دولتي موسسو په استفاده له شتمنو کسانو او دولتي بانکونو څخه مالی مرستې ټولوي او په دغو پیسو قیمتي شیان رانیسي. ناوالنی ویلي چې شاوخوا 15,000 کسان به د مسکو لارو کوڅو ته د هغه څه په اړه د اعتراض لپاره وباسي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د نږدې چارواکو په منځ کې پراخ اداري فساد بللی دی. د په 2011 او 2012 میلادي کلونو کې هم په روسیه کې د حکومت ضد مظاهرو په رهبرۍ کې مرسته کړې وه. او د سربیا صدر اعظم الکساندر ووچیچ وایي سبا په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. دا په داسې حال کې ده چې دی هڅه کوي په سربیا کې د راتلونکي یکشنبې د ولسمشري انتخاباتو په درشل کې خپل دریځ پیاوړی کړي. په پرونیو راپورونو کې ویل سوي چې ووچیچ به هڅه وکړي چې له پوتین سره په کتنه کې تر انتخاباتو مخکې سربیا ته د شپږو میګ 9 ډوله جنګي جټ الوتکو د لیږد موضوع نهایي کړي. ووچیچ مخکې یو افراطي ملت پالو او اوس د اروپایي ټولنې یو پلوي اصلاح غوښتونکی دی. هڅه کوي چې له لویدي سره د سربیا د اړیکو ساتلو په برخه کې له دقت څخه کار واخلي. په همدې حال کې غواړي له خپلې اوږدمهالې شریکې روسیې سره هم خپلې اړیکې ښې کړي. وسم سهرګل امیرزی د هوا له حال سره.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوې ده. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 19 وي ټیټه به 8. په هرات کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 19 وي ټیټه به 11. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 25 وي ټیټه به 15. په غزنی کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 14 وي ټیټه به 16. په بامیانو کې به اسمان بیا شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 1 وي ټیټه به منفي 3. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 15 وي ټیټه به 9. په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 23 وي ټیټه به 14. په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 2 وي ټیټه به منفي 6 وي. او په ګردیز کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 14 وي ټیټه به 4. خو وخت
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د وزیر محمد اکبر خان پر روغتون د حمله په تړاوې څلور کټګوري خلک نیولې دي.
څلور کټګوري افراد پرېښلن به حیث مجنونین، به حیث مشکوکین دستگیر شدن. کتگوری اولی کسایی بودن که در داخل بودن، کتگوری دوم کسایی بودن که در بیرون بودن و کتگوری سوم کسایی هستن که فعلا تحت تعقیب قرار دارن.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت له هوکړې پرته د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري هر ډول اقدامات بې ګټې دي.
دولت افغانستان هر گونه اقدامات در نوار خط فرضی تهرند بدون توافق دو طرف صورت میگیرد، او را غیر مؤثر، ناکارآمد، غیر عملی و بدون نتیجه میداند.
په دې اړه د راپور سربیره د سرحدونو او قبایلو چارو له سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال سره هم غږیږو. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي هڅه کوي چې په ټول هیواد کې د روان میلادي کال تر پایه د پولیو یا ګوزن ناروغۍ وایروس له منځه یوسي.
افغانستان 8 میلیون طفل توسط 67 هزار نفر داوطلب تنظیم شده که باید خانه به خانه واکسین شوه.
که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مهم در تر پورونه چمتو کړی دي. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د وزیر محمد اکبر خان پر روغتون د حمله په تړاوي څلور کټګوري خلک نیولې دي. د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی چې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو سره یو ځای د یک شمې پورس مرشانو جرګي استجواب کړي او وایي تر هغه چې د حمله په تړاو ټوله پلټنې بشپړې نشي بیانولې هدف سختوي. د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د غونډې ته ویل چې د افغان ځواکونو لاسته راوړنې دښمن لمات سره مخ کړي او نه باید په ځینو داسې پیخو د هغوی وړتیا تر پوښتنې لاندې راشي. یوسف خان زدران د مشرانو جرګې د غونډې دا بهیر څارلی او پرې راپور لري.
د افغانستان مشرانو جرګې د سردار محمد داود خان پر روغتون د حملې او په هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه د یک شنبې په ورځ د امنیتي بنسټونو مشران خپلې غونډې ته وربللي وو. د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی د سناتورانو د ګڼو اندېښنو او پوښتنو وروسته وویل چې د وزیر محمد اکبر خان د روغتون څېړنې نږدې هغه ځای ته رسېدلې چې لازمي دي. نوموړی که څه هم په دې پیښه کې د ښکېلو کسانو او یا د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه د لا ډېر څه ویلو پر مهال د مشرانو جرګې غونډه سری کړه، خو په ښکاره ډول یې وویل چې د وزیر محمد اکبر خان د روغتون په تړاو په څو کټګوریو کې خلک نیول شوي دي.
څوار کټګوري افراد پرې فعلاً په حیث مجنونین، په حیث مشکوکین.
د اوس لپاره څلور کټګوري کسان د شکمنو او تورونو کسان په ډول نیول شوي دي. هغه کسان چې دننه وو، هغه کسان چې بیرون وو او هغه کسان چې لا تر څار لاندې دي. د دې پیښو په اړه به وایم چې په څېړونکو کې ښه پرمختګ شوی دی او تاسې به په حیرانۍ راپور کې ووینئ چې موږ داسې څه ته رسېدلي یو چې په اړه یې اقدام کوو.
نږدې درې اونۍ وړاندې وسلوال کسان په کابل کې د سردار محمد داود خان روغتون ته په ننوتلو بریالي شوي وو چې د شاوخوا اووه ساعت جګړې په ترڅ کې 49 کسان چې د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې روغتیایي کارکوونکي او ناروغان ووژل. د دې پیښې مسؤلیت چې له سلو ډېر نور کسان پکې ټپیان شوي وو داعش وسلوالې ډلې پر ځان منلی وو. سناتورانو د یکشنبې ورځې په دې غونډه کې او له هغې وړاندې اندېښنه ښودلې چې افغان حکومت باید په دې اړه چې وسلوال څنګه هدف ته په رسېدو بریالي شوي او دغو روغتون ته چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې نه نوتی دی جواب وی. له دې سره د مشرانو جرګې غړو ته هیوا د عمومي وضعیت په اړه د امنیتي بنسټونو له مشرانو سره خپل اندېښنې شریک کړې. وی ویل فکر کېږي نه همغږی او ناسمې رهبرۍ د هیوا د امنیتي وضعیت خراب کړی دی. خو د دفاع وزیر عبدالله حبیبي د غونډې ته وویل چې د امنیتي سکتور ترمنځ ښه همغږي موجوده ده، خو دښمن د جنګ د ډېرېدو او بدلېدو هڅه کوي.
که چیرته د دغې اردو ښه سوقو اداره نه وي، د دې متانت نه وي، د دې درست ترتیب و تنظیم او اجرا او سوقو ادارې د معرفي نه وي، پروس کال به دښمن خپل هدف ته رسېدلی و. پروس کال منګه د دښمن عمده پلان چاغي غوښتل چې په جنوب کې یا په شمال کې اقلن دوا یا یو ولایت ونیسي، د پېښور شورا او د کوټې شورا راولي چې دا ارمان یې پوره نه شو.
نوموړی وایي د راتلونکي اوړي لپاره اظهارات نیول شي او تر ډېره د ځواکونو په اړتیاو او کمیو کار شوی دی. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد د امنیت په اړه د سناتورانو د اندېښنو په ځواب کې وویل د شته ټولو ستونزو سره سره وضعیت کنټرول دی او په روان کال کې به امنیتي تدابیر نور هم جدي شي. که څه هم افغان چارواکي د وزیر محمد اکبر خان پر روغتون د حملې په تړاو د معلوماتو د نه ورکولو لپاره خپل دلایل بیانوي، خو له مشرانو جرګې وروسته ولسي جرګې پتیلې ته چې د دوشنبې په ورځ د یادې پیښې او په ټوله کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي بنسټونو مشران استضا کړي. د ولسي جرګې منشي قادر زازي وطن دوست د یکشنبې په ورځ رسنیو ته وویل جمهور رئیس غني ورسره ژمنه کړې چې وزیران به د وکیلانو اندېښنو ته ځواب ووایي.
ژوند
آزادی
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریه
په هنا
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
د پاکستانی طالبانو یو مهم قمندان په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل شوی دی. قاری یاسین چې د سریلانکا د کرکټ پر لوبډله د حمله په ګډون په پاکستان کې د څو لویو حملو په تنظیم تورن پیژندل شوی د پاکستان د حکومت په تور لیست کې و. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د پاکستانی طالبانو د تحریک مهم قمندان قاری یاسین چې په اسلام آباد کې پر یو لوکس هوټل او د سریلانکا د کرکټ پر ملي لوبډله د حملو په تنظیمولو تورن دی، یو اونۍ مخکې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د پنټاګون په یو بیان کې چې پرون خپور شو، د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس له قوله قاری یاسین هغه تروریست بلل شوی چې د اسلام نوم یې بداو او آمدانې پر بیګنا ملکی وګړو حملې کولې. بیان د ښاغلي ماتیس په حواله زیاتوي چې نوموړی وایي داسې کسان له عدالت څخه د تیښتې لار نه لري. قاری یاسین چې ویل کېږي په استاد معلم او څو نورو مستعارو نومونو مشهور و، پر 2008 کال د اسلام آباد پر مریات هوټل د برید ترا ګڼل کېږي. په دې حمله کې د دوه امریکایي پوځیانو په ګډون لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. نوموړی همداراز په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ پر ملي لوبډله د هغې حملې طرح ګڼل کېږي چې شپږ پاکستانی پولیس او دوه ملکی کسان پکې مړه او د سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلې شپږ لوبغاړي ټپیان شول. قاری یاسین د هغو مشکوکو تروریستانو د فهرست په سر کې و چې د پاکستان د امنیتي ادارو تر تعقیب لاندې دي. د نوموړي نوم په 2003 کال کې د پاکستان پر پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف او په 2004 کال کې پر پخواني صدراعظم شوکت عزیز له ناکامو حملو وروسته پر دې فهرست ورزیات شو. پنټاګون قاری یاسین د بلوچستان ایالت اصلي اوسیدونکی بللی، خو پاکستانی چارواکي وایي چې هغه اصلا د پنجاب ایالت و. د امنیتي چارو کارپو عامر رانا فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې قاری یاسین د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د حکومت پر وسلوالو مخالفینو د هغو حملو په لړۍ کې وژل شوی چې په ترڅ کې یې له دې مخکې د افراطي وسلوالو نور مشران هم په نښه شوي دي، لکه قاري صفي الله اختر چې په تېره جنوري میاشت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ووژل شو. راناوی قاری یاسین د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي له جګپړو او محدودو غیر پښتون قمندانانو څخه و. خو د رانا په وینا نوموړی په وروستیو څو کلونو کې افغانستان ته له تښتېدو وروسته غیر فعال شوی و. پاکستان او افغانستان له څو کلونو راهیسې پر یو بل تروریستانو ته د پټنځایونو د ورکولو تورونه لګوي. پاکستان وایي د ټي ټي پي وسلوال د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حملې کوي، خو افغان چارواکي وایي دا ډلې په هغو سیمو کې فعالې دي چې افغان حکومت ولکه نه پرې لري. افغان حکومت هم پاکستان په کوټه او شمالي وزیرستان کې وسلوالو طالبانو ته د خوندي ځایونو په ورکولو تورنوي، خو پاکستاني مشران په څرګنده وایي چې افغان طالبان په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک عمق د یقیني کولو لپاره رامنځته کړي دي.
آزادی رادیو له ونه تر ورځې پونه کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت له هوکړې پرته د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري هر ډول اقدامات بې ګټې دي او د امنیتي وضع ښه کېدو سره مرسته نه کوي. د دغه وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد د یکشنبې په ورځ د خبرې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري د معنی جوړولو د کار د پیل په عکس العمل کې وکړې. افغان کارپوهان هم د پاکستان دغه کار د نړیوالو معیارونو خلاف یادوي او د افغانستان له حکومت څخه غواړي څو د پاکستان د دغه دام مخاوني سي. تفصيل د ناجي صاحب په ريپورت کې.
د افغانستان حکومت د ډیورن فرضي کرخې په اوږدو کې د پاکستان له لوري د موانعو جوړول یو ورخیز اقدام ګڼي او له دغه هیواد غواړي چې د ډیورن فرضي کرخې په اوږدو کې هر اقدام د افغان حکومت په تفاهم ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د سه شنبې په ورځ د ډیورن فرضي کرخې په اوږدو کې د ځینو موانعو په جوړولو پیل وکړ، خو د افغانستان حکومت د پاکستان دغه اقدام غیر عملي او بې نتیجې یاد کړی. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند خیر الله آزاد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان دغه اقدام د افغان حکومت له هوکړې پرته ترسره کړی.
د افغانستان
دولت د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د دواړو لورو له هوکړې پرته هر اقدام چې ترسره کیږي بې نتیجې ګڼي، او په دې اساس له پاکستان څخه د افغان دولت غوښتنه دا ده هر هغه اقدام چې تر لاس لاندې نیسي د افغان حکومت په موافقې دې ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز ویلي چې د باجوړ او مومن ایجنسۍ تر ټولو زیاتې خطرناکې سیمې دي، او پوځ به په همدغو سیمو کې کټارې او اغزن سیم لګوي. تر دې وړاندې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار طارق فاطمي ویلي چې دوی د پولو د ادارې میکانیزم د عملي کولو په حل کې دي چې هیواد به له افغانستان سره د ټولې پولې په اوږدو کې موانع جوړې کړي.
قدرمن اوریدونکو، ناجیه ساپی و چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هغو څرګندونو په اړه راپور ورکوي چې ګواکې د ډیورنډ د فرضي کرښې په اوږدو کې هر ډول اقدامات د پاکستان لوري له امنیت سره مرسته نشي کولای. لکه څنګه چې مې د خبرونې په پیل کې له تاسو سره ژمنه وکړه چې په همدې اړه د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر سره هم غږیږو، د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال همدا مهال سره د ټلیفون په لیکه دی. لیوال صاحب، ډیره مننه چې وخت مو راکړه. مشخصا پوښتنه مې دا کوله چې د پاکستان له لوري د ډیورنډ د فرضي کرښې په اوږدو کې کوم تاسیسات چې جوړیږي، په دې رابطه باندې ستاسو معلومات څه دي؟
افغانستان حکومت او مقامات په جریان کې نه دي. د همدې دپاره دا د افغانستان دپاره د منلو وړ خبره نه ده. له پخوا نه هم داسې مسایل چې مطرح کړي دي د افغانستان حکومت دا په جدیت سره رد کړي دي. دا داسې یو مسله ده چې له یوه اړخه او یو طرفه په دې باندې پرېکړه نه شي کېدلی. په تېره بیا په داسې شرایطو کې چې هلته شدیده جګړه روانه ده، ډیورنډ کرښې ته څیرمه ګڼې سیمې پوځي شوې دي، او هلته د جګړې او نظامي شرایط حاکم دي. دغه ډول پرېکړې او دغه ډول تصمیمونه د نظامي شرایطو کې اصلا معقولیت نه لري، نه د افغانستان خلکو ته، نه د افغانستان حکومت ته، او تر ټولو مهمه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه ولسونو ته داسې پرېکړې د منلو وړ نه دي. او د همدې دپاره زه فکر کوم چې دا بقا هم نشي درلودلی، او خلک به هر ډول هغه تاسیسات چې د دوی د ګټو تر خلاف وي او د دوی کورونه سره وویشي
لیوال سی محترم، که څه هم تاسو اشاره وکړه چې پاکستان یعنی رسما دغه مسله نه ده یاده شوې، وخت نا وخت چې دغه موضوع راپورته کیږي د ځینو پاکستانی چارواکو هغوی دا وایي چې ګواکې د امنیت د ټینګښت لپاره دغه یعنی تاسیسات جوړیږي، په دې رابطه باندې څه فکر کوئ چې رښتیا هم که چېرته دا ډول تاسیسات جوړیږي دا به د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي؟
د افغانستان او د نړۍ د عامه افکارو تصور دا دی چې امنیت په خپل د ډیورنډ کرښې پر سر نه دی خراب. امنیت خو د هغو روزنځایونو او د هغو ځالو له اړخه خراب دی چې هغه تر ډیورنډ کرښې ډېر وړاندې هلته په نظامي مرکزونو کې واقع دي. د ترهګرو ځالې له بده مرغه په ډېرو خوندي او پټو ځایونو کې فعالې دي، او د امنیت د سیمې امنیت له همدغو ځایونه ګواښل کېږي. تر هغو چې هغه ځالې هغه قرارګاوې او هغه روزنځایونه ونه تړل شي، که تاسو په ډیورنډ باندې د دیوالونو غرونه هم هسک کړئ سیمه ثبات ته نشي رسېدلی. معقول کار دا دی چې د ترهګرو ځالې وځپل شي، نه دا چې د خلکو د کورونو او د خلکو د هدیرې جوماتونو او ځمکو او پټیو پر سر دیوالونه هسک
شي. لیوال صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم که لنډې راته ځواب کوي چې په اوس وخت کې دا ډول یعنی شایعات یا دا ډول اوازې چې خبرېږي دا څومره کولی شي په عامه ذهنیتونو منفي اغېز وکړي؟
د عامه ذهنیتونو توجه خو لا تر اوسه دا ده چې حکومتونه نظامونه دوی کولی شي چې سیمې ته ثبات راولي، پرته له دې چې بیا هم ټینګار کوم چې د بے ثباتی او د ترهګرۍ زال وځپل شي، له هغه نه پرته هر اقدام په خپله د حکومتونو د کمزوري او د پاتې راتلو نښه ده. که تاسو په یو هیواد سره د ګډو سیمو په برخه کې موانع د خلکو په وړاندې ایجادوئ، دا په دې معنا ده چې نه تاسو خلکو باندې باور لري او نه هم خلک پر تاسو باور لري. زه فکر کوم داسې اقدامات پرته له دې چې د حکومتونو حیثیت پر سوال لاندې راولي، هیڅ ډول ګټه نشي درلودلی.
بله، ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوالو چې د ډیورنډ د فرضي کرخې په اوږدو کې د پاکستان له لوري د تاسیساتو د جوړېدو په اړه له تاسو سره معلومات شریکول.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د غزنی والی په دغه ولایت کې د داعش د نفوس په اړه اندېښنه ښیي. عبدالکریم متین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم چې په دغه ولایت کې داعش نشته خو د راتلو لارې خلاصې دي. شریف الله شرافت په اړه راپور لري.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډله ځپل شوې، خو د غزنی ولایت سیمې چارواکي وایي چې دغه ولایت ته د داعش د راتلو ویره لري. د غزنی والی عبدالکریم متین د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې ځکه غزنی ولایت ته د اسلامي دولت یا داعش ډلې د راتلو ویره لري، چې په خبره یې د ګاونډي ولایت د زابل په دای چوپان ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش ډله شتون لري او دغه ولسوالۍ بیا د غزنی د جاغوریانو ولسوالۍ سره ګډه پوله لري. نوموړي وایي چې د مخنیوي لپاره یې تر اوسه کوم تدابیر نه دي نیول سوي، خو په دې اړه یې له دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو سره خبرې کړي او هغوی ورته د مخنیوي پوره ډاډ ورکړي. د غزنی والی ښاغلی عبدالکریم متین وایي
یو خطر موږ تر وینو چې د خاکی افغان ولسوالۍ کې دوی شتون لري او دې سره چیرمه د موږ د جاغورو ولسوالۍ ده او داعش هم ډېر کوشش کوي چې د موږ تشیع ورونو ته ډېر زیان واړوي. نو یو خطر یا ویره دا ده چې که دوی کله خدا مکړه داسې په جاغورو باندې راشي او په کوم کلي باندې حمله وکړي او هغه وګړي خدا نه خواسته ژوبل کړي، دا یو خطر او ویره شته.
شاغلی متین وای تیر کال که څه هم د کړاوونو څخه ډکو خو بیا یې هم شله سراوړنې لرلې او په خبره چې هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه نه ده ورکړې چې په دغه ولایت کې فعالیت وکړي. له دې سره په غزنی ولایت کې د ولایتي شورا مسؤلین هم ورته څرګندونې لري. په غزنی ولایت کې د ولایتي شورا غړي امان الله کمرانی دا هم وویل چې د دغه ولایت ناوې ولسوالۍ ته پاکستاني جنرالان راځي او دغلته تروریستي ډلې روزي
او چې تروریستان او کډایش او خانی ډله ده که طالبان دغه ټول پاکستان ته میلي او پاکستان کومک ورسره کوي. عامه نه موږ د ناوې ولسوالۍ کې پوځیان لیدلي چې راغلي دي، خلکو ته تعلیم ورکوي، خلکو ته تدریس ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ضد ایتلاف غړو د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په کوربتوب تېر اونۍ په واشنګټن کې غونډه وکړه او د داعش پر ضد یې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مبارزې ستاینه وکړه. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې له داعش څخه هیڅ ویره نه لري او په خبره چې دغه ډله یې ځپلې ده. نوموړي وایي چې اوس هم د داعش د لمزړولو لپاره پوره چمتووالی لري او هر چیرې چې دغه ډله سر پورته کړي دوی به یې پناه کړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري
چار چې داعش سر پورته کړي موږ بدون نه ځنډه هلته عملیات کوو، له منځه یې وړو. داعش اوس په افغانستان کې بستر نه لري، ځپل شوی دی. په ټول افغانستان کې په لومړي وخت کې درې نیم زرو نه تر پنځه زرو پورې د دوی نفر وو، اوس درې سوه څلور سوه بودود چې په ټول افغانستان کې
شاغلی وزیری دا هم وویل چې په نوي کال کې د تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره ځانګړي پلانونه هم تر لاس لاندې لري. د یادونې وړ ده چې امریکا تازه ژمنه کړې چې د داعش د ځپلو لپاره به نور سرتیري افغانستان ته ولیږي.
اوس هم عصمت الله څاروان ساینسي پرمختګونو ته لنډه کتنه کړې ده.
خبر یاست؟ په بریتانیا کې به په راتلونکو 15 کلونو کې په درو کې یو برخه کارونه روبوټونو ته وسپارل شي. تر 2014 میلادي کال پورې د بریتانیا په سلو کې ډېر کارونه میکانیزه کیږي او د انسان اړتیا کمی شي. د ټلیګراف رسپانې د راپور پر اساس پرایس واټر کوپرز کمپنی چې په لندن کې کار پیل کړی دی وای د منیجمنت ترانسپورت د تولید د پروسس او نور کارونه به میکانیزه او د روبوټ له لارې اجرا شي. دوی وایي چې په چارو کې د روبوټونو زیات دخیلول دا معنا نه لري چې د انسانانو بیروزګاري به ډېره شي. د ډیجیټل او نورې ټکنالوژۍ په برخو کې له خورا ډېر پرمختګ سره سره په بریتانیا کې له 1901 څخه را په دې خوا هیڅکله دومره کار نه و. په نورو پرمختللو صنعتي هیوادونو کې به هم ډیر کارونه ماشینا او روبوټ ته وسپارل شي. اټکل کېږي چې په راتلونکو 15 کلونو کې په امریکا کې 80% او په جرمني کې په 15% دندې روبوټونو ته په لاس ورکړی شي.
قدر من اوریدونکو وخت په کابل کې د مازیګر 4:10 شوې. صالح محمد صالح د پراګ په سټډیو کې دی او د افغانستان سیمه او نړۍ لړن خبرونه چمتو کړې دي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي که څه هم په قضایي سکتور کې د فساد پر ضد په مبارزه کې پرمختګونه څه وي خو بیا هم دغه بهیر ستونزې لري. د جوزجان امنیتي مسولان وایي چې د داعش ډلې یو سرګروپ اختر چیف بلال مشهور وو له یو ملګري سره نیول سوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت له موافقې پرته د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا هر ډول اقدامات او موانع بې ګټې دي. د ترکیه ولسمشر وایي هیواد ممکن په دې اړه ټول پوښتنه وکړي چې آیا ترکیه په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړي او کنه. د روسیې مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی د مسکو په مرکزی برخه کې د لاریون پر مهال ونیول سو. دغه مظاهره د اداري فساد پر ضد رابلل سوې وه. د بیلاروس پلازمینه مینسک کې د ګڼو بلوازد پولیسو ګمارنې نن په یوه لاریون کې د اعتراض کوونکو د ګډون مخه ونیوله. او د سربیا صدر اعظم الکساندر ووچیچ وایي سبا به په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د مارچ 28 د آیرلند له ملي ټیم سره یو سلور ورځنۍ سیالي لري. چې افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک په یک شمې پورس ازادي رډیو ته ویل د آیرلند لوبډله د کرکټ په نړیوالې شورا کې د غړیتوب په خاطر له افغانستان څخه 19 امتیاز مخکې ده. د کرکټ ملي لوبډله توانېدلې چې په 23 اوریزو او په 55 اوره سیالیو کې د آیرلند لوبډلې ته ماتې ورکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیا جام په مقدماتي سیالیو کې د ویتنام له ملي ټیم سره لوبه کوي. دغه فدراسیون مشر طاهر روفي د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي په تاجکستان کې د مارچ 28 پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د مارچ په 28 نیټه په یوې دوستانه لوبه کې د سنگاپور د فوټبال ملي ټیم ته ماتې ورکړه. او د افغانستان د مویتای لوبغاړي د مویتای په نړیوالو سیالیو کې 2 د سرو زرو، 4 د سپینو زرو او برونزو د مډالونو له ګټلو وروسته نن خپل هیواد ته راغلل. د افغانستان د اولمپیک کمیټې د نشراتو مسؤول منور شهزاد د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د مویتای نړیوالې سیالۍ د اویا هیوادونو په ګډون په تایلند کې جوړې شوې وې چې له افغانستان څخه پکې 2 تنو لوبغاړو او 3 پلاوو ګډون کړی وو. ښاغلي شهزاد زیاته کړه سید جمال سادات او سید روح الله حسین د سرو زرو کمربند خپل کړ او دغه راز نور لوبغاړو 4 د سپینو زرو او 2 د برونزو مډالونه خپل کړل. دغو سیالیو د مارچ 11 تر 13 په تایلند کې دوام درلود. د خبرونو پای
د کندوز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکي له غیر مسؤولو وسلوالو شکایت کوي او حکومت د دغه خپل سرو ټوپکیانو په مخنیوي او خلیص علا کولو کې پاتې بولي. اجمل یاریان له کندوز څخه نور حل را کوي.
د کندز په خانابات ولسوالۍ کې خلک د غیر مسؤولو وسلوالو له خپلمنځي جګړو څخه په تنګ راغلي دي. د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکي په دې ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو له خپلمنځي جګړو او د امنیتي ستونزو له زیاتېدو شکایت کوي. د دوی په خبره چې مرکزي حکومت د دغو خپل سرو وسلوالو د خلیص علا کولو توان نه لري. خانابات د کندز له هغو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې له تېرو 2 کلونو را په دې خوا پکې د غیر مسؤولو وسلوالو شتون یو اساسي ستونزه ګڼل کیږي. د دې ولسوالۍ خلک وایي چې له هر پلوه خلک د مسؤلیت احساس نه کوي او په دې برسېره چې په شاوخوا کلو کې وسلوال مخالفان حضور لري، خو بیا د خرابات په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو شتون ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی، او وخت نا وخت دغه خپل سرې وسلوالې ډلې په خپل منځ کې په جګړې لاس پورې کوي، خو ډېر زیان ملکي خلکو ته رسیږي. د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی جمال الدین په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل: د شپې لخوا د ډزو او جنګ غږ وي، ځکه دغه غیر مسؤول وسلوال له یو بل سره جنګیږي، همدارنګه د ورځې هم ځینې وخت په خپل منځ کې سره جنګ کوي او د دوی په جګړو کې خلک وژل کېږي. په ټولو کې د خان آباد ولسوالۍ امنیتي وضعیت ډېر خراب دی. په ورته وخت کې د دې ولسوالۍ یو تن بل اوسیدونکی عبدالحنان هم وایي چې دا غیر مسؤول وسلوال پخوانی طرفګنۍ لري، او د مقابل لوري په لیدو سره دوی پر هغه باندې که په هر ځای کې وي برید پرې کوي، چې ډیری وخت په دغه شان نښتو کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوړي.
خان آباد ولسوالۍ کې مخکې تر 2000 کسان غیر مسؤول کسان وو، اوس تقریبا له 3000 نه هم حد ډیر سوی ده. دولت ورته کمزور ده، دولت خپل نه غواړي چې دا خلک خالی سلاسي خپل ژوند ته، نور خلک په ښار او بازار کې خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خلکو نه باجونه اخیستل کېږي. اصلا دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیشې ته نشي کولای چې ادامه ورکړي.
بل خوا د خان آباد ولسوال حیات الله میری هم د خلکو دغه اداوی منی، او زیاتوي چې دوی دغه ستونزه د کندز سیمه ییزو چارواکو، د کورنیو چارو وزارت او هم د امنیت شورا سره یې شریکه کړې، څو دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي.
بعضې اوقات چې دوی په منځ کې مثلا جنجالونه پیدا کېږي، خپل دښمنیګان یعنی تازه کوي، نور عام خلک هم د دوی له هغه نه متضرره کېږي. په دې مورد کې مونږ ولایت هم جریان کې اچولی چې شورای امنیت افغانستان مثلا په جریان کې اچولی ده. نور په دې مورد کې تصمیم که نیول کېږي هم باید د مرکز نه ونیول شي. وزیر صاحب داخله، وزیر صاحب د دفاع، رئیس صاحب د عمومي د امنیتي ملي، د خان آباد د غیر مسؤول مسله کسانو په مورد کې باید یعنی قوي تصمیم ونیسي.
د خان آباد ولسوالۍ د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 1000 تنه غیر مسؤول وسلوال شتون لري چې په سپکو او درنو وسلو باندې سنبال دي. خو بیا ځایي اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې څه باندې 2000 تنه غیر مسؤول وسلوال فعال او حضور لري، او وخت نه وخت په خپل منځ کې جګړو باندې هم لاس پورې کوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي د پولیو واکسین په روان کمپاین کې په هغو سیمو کې هم ماشومان واکسین کړي چې په تیرو کمپاینونو کې له واکسینه پاتې وو. دوی وایي دا ځل په کمپاین کې ورسره د سرې میاشتې رضاکاران هم برخه لري. په دې اړه نور حال له سیمې زموږ خبریال شاه محمود شین وری راکوي.
په ختیځه سیمه کې د پولیو واکسینو درې ورځنی کمپاین د یک شمې په ورځ پیل شو. د دې کمپاین په پرانیسته کې د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مرستیالې مقدسي میراج وویل په پام کې لري چې د واکسینو په روان کمپاین کې د ختیځې سیمې شاوخوا 1 میلیون ماشومان د پولیو ضد واکسین شي، چې له دې ډلې یوازې 1 لک به په ننګرهار کې وي. نوموړي وویل دا ځل به د سرې میاشتې رضاکارانو په مرسته په هغو ولسوالیو کې هم د واکسینو کمپاین ترسره شي چې په تیرو کمپاینونو کې نه و شوي.
د ټول د 3000 صحی کارکونکو په همکاری باندې به موږ ماشومان واکسین کوو، او خوشبختانه په دې دور کې موږ د ساحې نه لرو چې هغه بس موږ نه پاتې شي، ځکه د پچیراګام نازیان دی بالا او کوټ ساحې چې په خوا پاتې وي. اوس د سرې میاشت په همکارۍ سره ان شاء الله موږ کولای شو چې دې ساحو ته لاسرسی پیدا کړو او ماشومان واکسین.
بلخوا په ختیځه سیمه کې د کوچیانو مشر محمد انور بیا په دغه کمپاین کې د دولت استوالو مخالفینو او عام خلکو نه غوښتنه وکړه چې د واکسینو پر روان کمپاین کې دی له رضاکارانو سره مرسته وکړي.
له دولت له اورګانونو نه، د معلمانو نه، د کلو خلکو نه، د ملایانو نه، د ختم مخالفینو نه، مهیله داده چې من حیث یو انسان، من حیث یو مسلمان، من حیث یو افغان باید دی ملی پروسې سره ملاتړ وکړي او دې نه کلکه دفاع وکړي او هغې ته رسیدګي وکړي. او د دې کمپاین رونه نه مم دا هیله ده چې هیڅوک هم باید پاتې نه شي، هر چېرته چې دي هغې ته باید ځان ور ورسي.
د روغتیایي چارواکو په خبره په تیرو کمپاینونو کې د ننګرهار، هسکې، مینې، کوټ، اچین، پچراګام او ځینو نورو ناامنو سیمو کې به په زرګونو ماشومان د ناامنۍ له امله د پولیو واکسینو کمپاین نه پاتې کېدل. دوی وایي دا ځل به په هغو ناامنو سیمو کې هم د واکسینو کمپاین ترسره شي چې په عملي کېدو سره به د پولیو ویروسو د خپرېدو مخه هم ونیول شي.
قدرمن اوریدونکو په داسې حال کې چې د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي د پولیو د واکسین په روان کمپاین کې به هغه ماشومان هم واکسین کړي چې په تیرو کمپاینونو کې له دغه واکسینه بې برخې و. خو د افغانستان د پولیو واکسین د پروګرام مسؤلین وایي چې د نامنیو له امله به د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د پولیو واکسین تطبیق نشي. د دغه پروګرام مسؤل میوند احمدي سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې د نامنۍ له امله به په کوم ولایتونو کې څومره ماشومان له واکسینه بې برخې شي.
البته په ډیرې نام نسیمو کې کوم چې د طالبان د کنټرول لاندې په اکثرو کې د دوی د موږ واکسین تطبیقیږي په دغه منطقو کې. یو خو یو شمېر داسې منطقې دي چې په هغې کې موږ د کمپاین اجازه نه لرو. په دغه دوره کې به موږ په حدود 2 سوه 3 اویا زره ماشومان چې دي د دې نامنوې پروژه باندې د واکسین نه پاتې کیږي چې په دې 2 سوه 3 اویا زرو کې په حدود 1 لک 3 اویا زره چې دي دا یوازې په کندوز کې دي. همدارنګه حدود 13 زرو کې په هلمند کې دي، په حدود 11 زرو کې په قندار کې، او 10 زره په اروزګان کې، همدغسې 15 زره په ننګرهار، 10 زره په کونړ، 16 نوي په نورستان، په حدود 1500 کې په خوست ولسوالۍ د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ د پورې په سیمه کې دي. د 9 زره نه زیات ماشومان په برمل کې دي، دغه نه پاتې کیږي، د کمپاین نه پاتې کیږي. نو دا ټول ماشومان چې په دغه راوند کې به متاسفانه د نامنوې پروژه باندې واکسین نه پاتې کیږي.
قدرمن اوریدونکو د کمپاین د واکسین کمپاین مسول میوند احمدزی او چې اکرام الله اکرام سره خبرې کولې. او اوس هم یو نړیواله موضوع، د لندن پولیس وایي تر اوسه دانه د مندلې چې په لندن کې د تیرې چهار شنبه د ورځې د حمله د عامل اصلي انګیزه څه و او خایي دا مسله هیڅ کله هم روښانه نشي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
په لندن کې چارواکي وایي دوی ښایي هیڅ کله هم پوه نشي چې 52 کلن بریتانیایي د بریتانیا پارلمان ته نږدې تر روسي حمله چې د یو پولیس په ګډون 4 تنه یې ووژل ولې کړې وه او انګېزه یې څه وه. پولیسو د دغې تروریستي حملې د تنظیمولو په تور 12 مشکوک کسان نیولي وو، خو تر شنبې ورځې یوازې یو په تحقیق کې وو. چارواکو د شنبې په ورځ بیا له خلکو غوښتنه وکړه چې که د خالد مسعود په اړه چې په کومه انګېزه یې دغه حمله ترسره کړې معلومات ولري له دوی سره دې شریک کړي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ادارې یو لوړ پوړي چارواکي انیل باسو وویل په دې اړه زموږ څېړنه دوام لري. زه د هغه ملاتړ منندوی یم چې عامو خلکو راسره کړی، خو زه د نورې مرستې غوښتنه کوم. ښاغلی باسو زیاته کړه موږ ټول باید دا ومنو چې د دې احتمال شته چې ښایي په دې هیڅکله هم پوه نشو چې هغه دغه حمله ولې ترسره کړه. د دې خبرې درک ښایي له هغه سره یو ځای مل شوی وي. په برمنګهام کې چیرې چې مسعود اوسېده یو 58 کلن مشکوک د هغو 12 ډلې چې د دغې حملې په تنظیمولو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي یوازنی مشکوک کس دی چې د شنبې د ورځې تر ناوخته پورې په توقیف کې و. د 10 خوشې شوو په ډله کې یوه 22 کلنه ښځه په ضمانت خوشې شوې او نور ټول داسې خوشې شوي چې په وړاندې نور اقدامات نه کېږي. مسعود چې مسلمان شوی او د جرمونو سابقه یې لرله یوازې په 2 ثانیو کې دغه حمله ترسره کړه. خپل موټر یې د ویست منستر په پله پر لارویانو وخیژوه او وروسته د پارلمان له کټارې سره ټکر ورکړ. هغه یو بې وسلې پولیس چې د پارلمان د کټارې دروازه یې څارله په چړې وواهه چې وروسته د پولیسو په ډزو ووژل شو. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکي نیل باسو وویل که هغه په یوازې سر دا عمل سرته رسولی وي موږ بیا هم دې ته اړتیا لرو چې دا بېخي روښانه شي چې د دغه د نه ویلو عمل ولې وکړل تر څو د لندن اوسیدونکي ډاډمن شي او هم هغو کورنیو ته چې عزیزان یې په دغه وحشانه حمله کې وژل شوي یا ټپیان شوي ځواب پیدا شي. یادونې وړ ده چې د دغه حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی.
قدرمن اوریدونکو د همدې راپور په خبرېدو زموږ د نننې خبرونې هغه برخه چې د مهمو موضوعاتو په اړه د راپورونو خبرېدو ته مو ځانګړې کړې وه پای ته ورسېده. اوس هم وار رسېدلی د ورکوشو عزیزانو خبرونې ته چې امان الله میرزي چمتو کړې ده.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنې په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ. دا د بیا موږ تاسو ورک شو عزیزان او دوستان لټو. دغه دورو کو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزا تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، په وار وار مو ویلي دي چې کله ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفاً په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړی سي تاسو ته تلیفون وکړي. هغه کسان چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي خپل نوم ناخلی، او یا هم خو دا چې د هغه کس نوم ناخلی کوم چې لټوي، نو د دوی پیغامونه نه خپرو. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې یو ځای دغه پروګرام سره واورو. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واری بیا وایم 0000243461. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211214115. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اوریدونکو، کدې نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه ورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم داسې azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس غوږ ونیسئ هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم، زه محمد عزیز حقیار د کاپیسا ولایت او د انسی ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. اول سلام د ټولو کارکوونکو، د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دوهم دا چې زما یو عزیز ورک دی چې نوم یې محمد الیاس دی، زما ورور کیږي. په دغه بار دې په اړه څوک معلومات لري، دېونه هیله کوم چې دغه نمبر باندې ما سره په اړیکه شي 0000 23 13 20. یو ځل بیا تکراروم 0000 23 13 20. $2000 امریکایي ډالر جایزه لري. یو بل خبر هم ده، که چاته معلومات نه وي بیا هم ورنه هیله کوم چې په دروغو باندې ما سره اړیکه ونیسي. د ټولو ازادي کارکوونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
خبر کوم زما یو ورور په نامه د عبدالله د عبدالله دی، د حاجي رمضان اکا لمسی دی. دا یولس کاله کېږي چې خپله کور ته ورسوي. که هر څوک زه پاس نه معلومات لري او یا دی په خپل زما غږ اوري، نو موږ ته دې په دې نمبر زنګ را ته ووځي 0000 43 9 5 0 9 4 0 او بل شمېره
0000 په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي. ډېره مهرباني به چې موږ ته همېشه دا تماسونه نیسو، زموږ ته ماچې نه شر کوي. وسلام، زما نوم د اجمرا جان، د غادست ولسوالۍ د ژړ غونډۍ اوسېدونکی، نخچرستان. السلام علیکم ورحمت الله.
علی سلام علیکم زه ګل اکبر جان د پکتیا ولایت نه د مایه ورور ورځ تقریبا 14 کال کیږي سه په نامه د رئیس صاحب د چپ لاس غټه ګوته یې کټه ما ته یې کار چاته معلومات یې کړه د نمبر دې ما ته زنګ ووهې 0 5 4 0 5 2 2 4 السلام علیکم بھائی السلام علیکم مائیں زکاس دے دیا پیران کی ورک سوی دی میں نے کی بلا دی ارے وہ پیرا کڑی پتاش میرے جمع رنگ سے پر وہ سو دوش آتا سو دوجش بیا تکرار ما سے پر وہ سو آتا وہ سو دوش آتا سو دوجش پیار چا پیرا کڑی پتاش میرے کی رنگ مات ہوئی دے من ولایا تو خبر ہے وہ سلام دے رہا من دا زبی
معلومات
السلام علیکم سوالی دشراجی کاری بتاماس کے معلومات روز مادر زنگ ہوئی سپر آیا اوی نه اته سپر بل شمیره ده سپر آیا دروش پیته تلور شپیته دروپینزوس سپر که هر چاته معلوماتی ماره که بدا شمیرو زنگ را وهي السلام علیکم ده ازادی راډیو څخه مننه
د ازادی له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 22 14 45
سلام علیکم زه د زابل د ولایت د کلات شهر کنک سیمه د مغلیزو د کلی وسیدم که ما یو ورو ورک شوی ده د کایر په نامه ده د غازی زوی ده بس شپږ میاشتې کېږي معلومات لري نو دا نمبر زابل
ولایت خبر در کوم زمانو مرزای ده زوینه وید ولاده پروژه کی نظر کده د تورلو سکالو ده نورور پدغه لمبر زنګ دا که پیدا سو ما تراوی سپرایا تلورایا تنزلس دولس کو نو تکلیف ما پروره بس دا الک ز تورلس کالو ده چنای زل ګو کنه په شادي تور خولې ده د تورلس کال ده وې د لانی نیږي ز مرزیم ز پلان نو می مرزای ده
السلام علیکم عبدالسلام رحمت اللہ پر کیجیے بغل کسوئی دے مجھ سے اس معلومات ارچا کر اسمت اللہ پر نام معلومات اسمت اللہ بابا جیو سے دم کے جب چاچا مرخوم سوئی تو مجھ سے پتہ سے میرے رنگ ہوئی
سلام
السلام علیکم. زاود الصابیر د پروان ولایت د کوی صافی د ولسوالۍ د بابا خیل اوسیدونکی. زما یو ورور په نامه د رضا خان 25 کاله کېږي چې بې دره کړی، یا د اعلان په خپله اوري یا د دانډي والانو واوري مهرباني دوی کې به دې شماره دې زنګ وهي 0 5 8 2 9 1 وسلام په احترام عبدالصابر صاحب.
السلام علیکم. دا آزادی رادیو ته سلامونه او نیکی هیلی مات می ومنه د ورکو سو جزانو د خبرونه منوالو ته به هم یو ځل د زړه له کوم سلامونه او نیکی ترامات می دیونه زموږ واک زم محمد دین خپل واک می رم ولایت څو سره پاره کېم زم ما یو کار د دېش کال مخکې نه رکسوې د مرحمت په نام باندې نو د کنس د کلی اوسیدونکی د فراه ولایت دی. د کنس د کلی اوسیدونکی دی. نو که یو چاته معلومات دي نو ما ته دې په دغه شمره باندې مهرباني وکړې اړیکې دې راسره ونیسي په 0 بیا هم 0 بیا هم 2 0 2 واره 15 بیا نه بیا هم شمره وایم 0 0 0
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
زنګ را ووي و شمیره درته تکراروم 0-22-3-6 9-8-5 شماره بیا تکراروم 0-22-3-6 9-8-5 بل شمیره درته وایم 0-15-1-2-3 او بل شمیره درته وایم 0-9-3-9-8-3-4
زه یو څوک چې نړۍ ولایت ته مرزي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. تر آزادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما پلار چې محمد جعفر نامه یې ده، ګزرنګ ناروغۍ باندې اخته دی. شپږ کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. درمیانه قد لري، سترګې یې تورې، ویښتان تور دي. که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي، فلان نن شمېرو دې زنګ ووهي 0-15-15-4-3-3-1-1 زمونږ بل شمېره 0-3-8-4-3-1-1. السلام والسلام.
ورور زما دغه مشکل دی، دغه مشکل مې سره علوي صايره علي تقدر علوي وزين لي دا چې له سمه میاشته کې له کور څخه یو ځما دی یو بل اندوالو سره دی ورور زما مت پنامه نوم یې یو د محمد زاهر اصل نوم یې محمد زاهر دی په بچا سره مشهور دی او راز محمد دغه ځوانه پاره دي د کور څخه وتل دي دایته د لسمه میاشته کې نه درک دي خو په دغه اڅوک معلومات لري چې دا لمبر باندې ځان دی یا مزه څه اړیا او دوا سره یو تنو په دغه لمبر باندې ځان دی په اڅوک په اړه معلومات ولري نو چې ځان وي دی دی
بله السلام علیکم زمانم لالا غازی د کندهار ولایت جړی ولسوالی سره وی د سره فتماس کیم زمانه ماما زی دی سید عمر اغا نیزی تقریبا ولس اتلس کال کیږي چې لا درکته وی کده زمانه غوري او یا تاسو سره فتماس کولی زمانه د مرو تورک د زمانه سره اړیکه ونیسی زمانه نه اړه 0-15-3-3-4-3-3-0 یو ځل بیا د شمیرې تکرار 0-15-3-0-3-0 زما شمیره دغه ده کدی زما دغه اوري او یا تاسو سره په تماس کې وو زما شمیره ورته ورکړئ چې زما سره په تماس کې. السلام علیکم.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار دی. د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه نه خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه یې ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښاو، بریالي اوسئ. ازادي راډیو د سهار لونه د ماښام تر 9 بجو پورې خپرونې لري.